کسان پکی وژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسئ.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښ. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمند اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړې وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکړي. هغه ماشومان نو څه پې پېږي، ډېر نه خو نه پېږي چې زه ورکړی یم. هغه سي خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدی سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښ، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دي. هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي، غوته باس خپل ویله منځزي قومونو تر ما لنجي را پیخيږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي ما خپل اصل لیدلې د عملان هم داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قوم بیا له کلي نه باسم دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې جینۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه خبر هم نه وي چې ماته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سې وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات حتمن لري که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا همدای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلي هم دي اورېدلي هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته یې ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه و پیدا کړی حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل همغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي یې مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي په راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط هم اوس دا نه ایجابه وي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دا وکړي، د دوی څخه جلا شي لاړ شي نه شي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا یې وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدیدی. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده یې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په هکله کړه وایي ژوند دې څه رقم تېرېږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یې ون نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس ښه ده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلان هم شهید شوي وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وي ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
سره ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعاتو باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دوی د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح و نه باید سم په رسمي ډول باندې خسخس شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه، او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منله، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټول خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي خو ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، مشکله د ښار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور او پلار خلاصه وي، کله چې مور او پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګانو د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به شل چنده زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاش ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیخي ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لاس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړي. که چیرې هم هغه سړی ولاړي اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر ودرېږي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه د افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211400. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې
د بشری حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نوموړی وایي چې دمګړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروری حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړې ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دي او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې، نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان ازادي، هغه د فکر ازادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي والي داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په ناپوهۍ باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښيي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښيي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی، نو دوی پولیسان پوښتنه کوي. که ته ورته وایې چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غوسه کیږي چې ته ماته ښایي دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بېزتي هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، دا هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا په دا سړک کې را کشکاږ. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې را کشکاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي، دا څومره د حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. د خپل یو قاعده، یو قانون د شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی ووایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، او یو مو یاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی کدا زده کړی کوي، نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، جوړیږي او باوجود دې چې دته دا فکر نه کوي چې کدا زکړیونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دته دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم د همدغه ښځو زامن دي هغه میندې چې مطلب بے تعلیم دي د هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو د هغه میندو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دی چې مطلب دا مونږ ته د یو شرم ځای دی چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکړي نو دغه چې دی یو ډیر لویه ستونزه ده چې مطلب نه پوهېږم چې دوی ولې دې ته نه کېږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې ولوستل چې مونږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ وي زه به سبا ته ډوډۍ هم نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل دي چې یا خو سړي ته به خندا ورځي او یا پې افسوس کېږي چې یا زه پوهېږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې د وګړي حق ده د ورنخسر کې مثلا ځوانان درول کېږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کېږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټولو خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیاتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې د هغه په شخصیاتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیاتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بے تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغو مجبوریتو او لوجې نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی پاغه شخصیاتو کې ګوتې ور وهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولې داسې ګرځي او ولې سندري اوري او دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دادي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیګدي اوزی نو دا چې مطلب هغه موږ تاسو یو ټپل روي چې وای کزما خپل جانان سړی وې زبر دبل ډولې ته ولې ور ختمه نو کزمنګ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نماز کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردی مزدوریانه کولې دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتی وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې په یو روپۍ خرڅوي وای خدای دا بازار ته علاقه کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درڅو دې څه چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټول مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پرن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یو وشته مې پیړی کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شانو باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات ښه کیږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سړی مطلب نشي کولای کنه وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه موږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهېږي دوی ښه پوهېږي مګر کیږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې
مخکې تاسو د فکري ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې که دا موضوع لږ زره پراخه کړو درته وایي یو څوک چې فکري ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد د زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړې ده ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړې دي کله د تخیل کړه ده بیا نه وروسته دا کم شیان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي هلته چې کامیاب شوی دی بیا وروسته دی په فزیکلی بڼه باندې دا راڅرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي هغه چې د یو چا د دار راونه باسم او دلته عملي نه کوم زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږیږم دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره باجورته خبرې کوم دا زما د جرات 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه پتنه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساینټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وبه چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله یو مشهور خبر مونږ او تاسو لپخانه لرو وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه. پوسنه شرایطو کې دا خبر څومره عملی کېدلی سي
څومره فکر کوم کنه دا ډیر یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وای شي ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دا ملل متحد چې وای مطلب 98% خلک دلته بیکار دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا په شاته کور نه وي نه هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې سینو شانو ته دومره فکر نه کوي خو که چیرته دا خوراک بیخي په سیورګ شي نو بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغه سې پلان دلته عملي شوی دی یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی هغه وایي که زه را ووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا یې دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه به یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته. زه چې مطلب تر سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کما کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب د اوسېدو ځای نه دا چې دا لومړنی ضرورتونه کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم او کني نه زه نه سمجه کولای نو اوس ټولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فاران چې مطلب په خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سې وکي یا سې وکي کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وي مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو ځکه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسې.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق تر رسیدلی دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تا ته مثلا هغه کم تشویشونه چې تا ته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تا سره نه هغه تا ته تشویشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تا ته پوره وي نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیاغه از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمره توپ او دویم نمره توپ دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمره ترسو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز د کین کله چې مطلب منګه غل لمړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه نو سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه چې هغه پوره کی کله چې دا پوره وي نو واضح خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه په خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې ما په ذهن کې ده زه غواړم هغه تور رسیدم نو د خپل لومړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي.
bale اوسنی نظام ته هم یو څه خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زمون په پا پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي. هغو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهېږي. په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عزوجل له لوري، هغه موږ ته راکړي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو، نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهېږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکړئ، د زده کړو حق راکړئ، د ازادۍ حق راکړئ، د کار حق راکړئ، د یو نوي نوښت راتللو حق راکړئ. که زه چېرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي، دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهېږي. مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي، نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص، یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بالاخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره نا انصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وزمکه هغه سوزي چې اور پې بلي، نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای، نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنیو حقوقو پاکل باندې خبرې وشوي. او لمر سره ملمو قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل چړنی کړی دي. تر بیا پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
gam jam jam khage gam pal pal ravaniyam gam gam khage gam pal pal ravaniyam gam gam khage gam gut gut khage gam jam jam khage gam pal pal ravaniyam gam gam par pal ravaniyam gam gam gage روانیم گام گام غریگم پل 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 روانیم گام گام غریگم Nam Nam Gagegam